السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه کیږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو اتنویمې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. نور مهم مطالب هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې آزادي اورېدونکي اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په لومړۍ نیمایي کې تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د هسپانی په بارسلونا کې له پرونیو بریدونو وروسته د دې خار اوسیدونکو زنه ویریګم شوارونه پورته کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنوی مکالیزي د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولي او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د خپل ملي امنیت له ټیم سره نن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه پر خپل ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. لومړی د افغانستان د دې سات مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزارت د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنویمې کالیسي د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته سپارښتنه شوې چې په پایتخت او کابل په پایتخت او ولایتونو کې خپل وظیفو ته حاضر شي.
در تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا د مخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د اتنویمې کالیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه پیل شوي دي. د افغانستان شاه امان الله خان د 1998 کال د زمري په 28 نیټه چې د 1919 د اګست له 19 سره برابر ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برطانیې لښکرو سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربېره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په نیوجرسي کې ویلي و چې دی د افغانستان په اړه پریکړې ته نږدې شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبې په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه موجود دي. د هغه په خبره په دې انتخابونو کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. ټاکل شوی دی چې سویډن د بیبي حال ازبکی په نوم یوه زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. بیبي ازبکی چې 106 کاله عمر لري په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور روانه شوه. دغه موسنی افغان میرمن سویډن ته تر رسیدو د اروپایي هیوادونو په پولو کې پلي سفرونه وکړل. د سویډن د چارواکو لخوا د بیبي ازبکی د پناه د غوښتنې له رد کېدو وروسته اوس هغه بیرته افغانستان ته استول کیږي. په هسپانیا کې د پرونی بریت وروسته نن د دې هیواد پاچا صدر اعظم او ګڼ شمېر خلکو یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. د بارسلونا ګڼ شمېر اوسیدونکو شعار پورته کو چې زه نه ویریږم. په همدې حال کې د هسپانی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د مشکوکو ترسانو پر ضد عملیات دوام لري. تر دې مخکې پرون د هسپانی په بارسلونا کې مشکوکو سخت دریزو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې وژل. پولیس وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یې درېیم مشکوک کس نیولی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هماغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د هسپانوي چارواکو په وینا 15 نور برید کوونکي چې غوښتل پرون د بارسلونا په جنوب کې بمی حمله وکړي وژل شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په هسپانیا کې د پرونی برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. روسیا پرون له چین سره یوځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونکړي. روسیا وایي د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکو ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار بند لري. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو د هڅو د ناکامۍ په صورت کې به ترې کار واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل که شمالي کوریا د جنگ لار خپله کړي له سخت او قوي پوځي اقداماتو سره به مخ شي. او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دی خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر ولیکل چې نهه اویا کلن پلار یې د نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسو چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي ماموران او څارونکي لرې کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن شپه د افغانستان په وخت په 8:30 بجو د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ بحث وکړي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 8 نوي کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
تدابیر امنیتي شدید برگزاري روز مهم و تاریخي مردم افغانستان په نظر گرفته.
خوست قومي مشران وی د غازی ببرک خان زدران پوزي کلا د لرغونو آثارو کې شامل شي.
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاہی د کناست د سپید دفتر شروع شو جوړول. همای سپر کې د حکومت لري یا د آثار قدیمه لري کې په دنه توجه نه دي شي.
د هسپانیا په بارسلونا کې د پرون ورځې حمله چې پکې څه باندې لس کسان ووژل شول نړیوالو غندلې ده. له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي
This latest attack, the worst terror attack on Spanish soil since the 2004 Madrid train bombings.
پروګرام په دیمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې شوې. رازو لومړی مطلب ته تمه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن شپه د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي او د افغانستان په وخت به د شپې په 8:30 بجو پیل شي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې نن جمعه د امریکا د مریلند په کمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت د شپې له 8 بجو وروسته پیلېږي او 4 ساعته دوام کوي، مرستیالې مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر، د سی آی رئیس مایک پامپیو او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي ګډون کوي. ښاغلی ترامپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې موافقې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته د څرګندونو په مهال ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته یو ګام وي. نوموړي د پریکړې د څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي.
عمر دل چې ته مدن نشپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په وخت په اتنیمو بجو د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړي. د دوی خبرې د معلوماتو په اساس څلور ساعته دوام کوي او تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د ملي امنیت ټیم چې په کې د ملي امنیت سلاکار دفاع وزیر او ګڼ نور چارواکي دي په کیمپ ډیوډ کې سره راټول شي. افغان حکومت خوشبینه ده چې دغه ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکز نه ده، ځکه نو په دې ډول به د زیاتو سیاسي لانجو مخه ونیسي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ورپیښې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ولسمشر له مرستیال ویاند نجیب آزاد سره مرکه کړې وه او په سر کې یې پوښتنه کړې چې افغان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپله جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی، ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو په نظامونو هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د دوه په مخنیوي کې به د سیمه ییز ستراتیژي د دې ستراتیژي په جوړولو کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې دغه نوی ماموریت نه وي، هغه زوړ ماموریت به د دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې سوال یعنې افغان امنیتي ځواکونه به د روسي او د تبا مشوره ورکوونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یا نظامي پلان چې افغان حکومت خپله په لومړي ځل باندې تیر شوار کړو، چې افغان حکومت په لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جو کړل دی، دا پلان په تاسو باندې دا ستراتیژي څنګه څه باید د دې سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ دنی مشولان دی د متحده ایالاتونو سره یا د ترامپ ادارې ته ورکړي چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وروسو او هر کله یو څو جنرال نیکولسن ته ترامپ ادارې یا ترامپ خپل صلاحیت ورکړي، چې دې وړاندې به نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پینټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډېر وخت لرلو سره دای کولای شي چې پر وخت باندې همدل خپل فیصله وکړي.
آزاد سي په دې ورځ کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنگي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کیږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت اوس پرل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوې امریکایي پوځیان د افغانستان ته نوې ماموریت نه ده، یعنې د 2014 هغه د ارخیز امنیتي تړون له مخې به دا هغه جوړ ماموریت دی. ټول ماموریت مخې به امریکایي ځواکونه افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکولو رول بلري، یعنی د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت دی په لاس کې. د 2019 په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې دی او دا به همدغه شی وي. د دې رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه په لاس کې او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې خپل هیڅ رول نه لري، یعنې په عملي ډول د جګړې په ډګر کې د رول نه لري. یوازې روزو سره حالات لري د دې ماموریت. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړي او امریکایي دولت ډېر شرایط او ډېر قراردادونه پر مخ وړي. افغان دولت په دې سره لري نه یوازې ځواکي امنیتي تړون، بلکې د کرونا کې نور تړون چې افغان حکومت ناقص سره لري، همدارنګه له امریکایي ځواکونو سره لري یا د امریکا دولت سره لري. د دې کرونا کې به امریکا دولت افغان دولت ته امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتبه ځانلېږي.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب آزادو چې د امریکا متحده ایالاتونو لوري د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه دغه هیواد د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړلې. ښاغلی آزاد وویل دغه ستراتیژۍ به په جنگي برخه کې پخوانی په څیر وي، یعنی امریکایي پوځیان به دلته محاربوي ماموریت یا رول نه لري، یوازې به د افغان پوځیانو په روزنه مشوره ورکولو او همکارۍ باندې بوخت وي. په ښاغلی آزاد یو مهم خبره دا هم وکړه چې د ستراتیژۍ په تکمیل سره چې د جنوبی آسیا په اړه هم ده، په افغانستان کې د هغو هیوادونو لاسونه لنډ شي چې لاسوهنې کوي او بیلابیلې ورانکاریو ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د هیواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90مې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت مرسیال ویاند جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځ ټولو امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی څو خپلو دندو ته حاضر واوسي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ځواکونه باید د خلکو امنیت په ښه شان ټینګ کړي څو خلک په هوساینې سره دغه ورځ ونمانځي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د نمانځنې لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو یې هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار واوسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ په ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. دی وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي دفاعي ځواکونو ته جدي دستور ورکړل شوی او د دې تاریخي ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر په نظر کې نیول شوی دی. شاه امان الله خان د 1299 مریز کال د زمري په 28مه چې د 1919 میلادي کال د اګست له 19مې سره برابره ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برېټانیا سره له سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا نمانځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ دغه جشن په شاندارو مراسمو کې نمانځل شوی و، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ ماڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګلانو په ایښودلو سره نمانځل کېدله. سږ کال هم لیدل کېږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوي. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ لګولې دي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت د امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي.
زه خپل ملت ته دا ډاډ ورکولی سم چې امنیتي سکتور تر خپل وس او توان پورې امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه ورځ د ملتونو د یووالي ورځ ده، د ملتونو د ازادي ورځ ده. نو ټول افغانان، ځکه دا یو قوم، سمت یا ژبې پورې تړلې نه ده، ازادي د ټول افغانانو مشترکه ازادي ده. ټول باید د خپلو کورونو نه راووزي او دغه ورځ د وحدت ورځ د ورورۍ لاس یو بل ته ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل چې سبا ته د 28مه د اگست 19مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو له 90مې کلیزې سره برابره ده. ښه ده چې د پخوانیو مشرانو او تاریخي ارزښتونو یادونه وکړو. د خوست قومي مشران وایي د غازی ببرک خان ځدران پوځي کلا د په لرغونو آثارو کې شامل شي. دوی وایي یاده کلا چې اوس ویجاړه ده، حکومت یې ساتنې او رغونې ته پاملرنه نه ده کړې. بل لوري ته چارواکي وایي د ببرک خان ځدران د پوځي کلا په ګډون د خوست اکثرو لرغونو آثارو د ساتنې او رغونې مسله په رسمي ډول مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. نجیب الله لوخیل له خوست نه په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غازی ببرک خان ځدران پوځي کلا که څه هم خواوشا 115 کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکۍ په واسطه د افغانستان د جنوبي سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه، خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنګیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاده کلا جنوبي قومونو، منګلو، ځدرانو، احمدزیو، سلیمانخیلو، خروټو، زازیو، صبریو، تڼیو، ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بېګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان مسای انور ببرکزی آزادی رادیو توایی
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاهی د کناسته دستی ترڅټ شروع شو جوړول. خیس د جنوبی د ټیلی کومه بګور په واسطه جوړه شوې ده. ایس د تاریخ کلا یو تاریخي غونډه ارزش لري. امه سپره کوم د حکومت لري یا د آثار قدیمه دی لري کوم په دنه توجه نه دي شي.
د غازی ببرک خان ځدران پوځي کلا چې د خټو له پخسو 2 متره پلنه او 10 متره دنګه په درې جریبه ځمکه کې آباد شوی، په یو وخت په پوکي په نوبت سره د هر قوم 3000 کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنګیالیو تر ټولو ستر وسلتونه هم دلته وو، او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه، د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي:
دغه کلا دغه دپاره جوړه کړه چې په وخت کې دغه منطقې د امن د ساتلو دپاره نه عسکر وي نه څوک بل څوک. اته د انګریزونو سره د ټیل خوش وطانو دغه کالې کمانډر ببر خان ته چویر کړه دغه سره د ټیل قومي اربکیو له یغه اربکیو په واسطه د سره سوتله کېدو. هم دا کلا د یو اندازه سلاکوټو د حکومت څومره ټپک روکړی دی په واقع کې د یغه ټپکو اندازه یو د ول سو ټپکو چې دغه د واخ واخ سره ورکړی شوی دی.
د یاد سیمه او بل تنوسیدونکو قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نوبات سره قومونو تر 3000 پورې اربکی ورکول.
په لوی پکتیا خال چې دی اربکی ته به په کک سلطان حبیب ککړه و جوړاولا به مقصد دا کی وخت کې ورشه دا بیا به دغه بسار د تپیونو نه به دوی هغه ککنا نو سکړه نظارت به کو.
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکې او تن پیلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي ابداتو کې شامل ولوتې توجه وکړي.
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړم د کلا په جوړولو کې ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده. تر څو د غزمنګ د غازی ببر خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې رغول شي و.
بل لوري ته د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببر خان زدران د پوزي کلا په ګډون د یاد ولایت د نږدې ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي ابداتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا اسپانیا که ده پرونی تروریستی برید ده قربانیانو شمیر زیاد شویده ده دی پیخی پتراو یا شمیر کسان نیول شویدی. خو هغا موتروان چه پر موتری پا بارسلونا که چلیرشت هیوادونو ادبا او وجل و زخمیان کرد لا نده نیول شوید. تفصیل ده احمد شیبر پر راپور که
د اسپانیا په بارسلونا کې له تروریستي برید وروسته امنیتي ځواکونو نن د یو تن د نیولو خبر ورکړ. پولیسو دوه تنه د دې پیښې په تړاو پرون هم نیولي وو. د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهوره سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 تنه هغه وخت ووژل شول چې یوه کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیشوه. تر سلو ډېر کسان زخمیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې په ورځ نیول شوي دي، یوې د مراکش دی او بلې افریقایي اسپانوی دی. د اسپانیا صدر اعظم مارینو راهای نن سهار د بارسلونا د برید پاړه وویل:
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
زه غواړم چې د ټولې اسپانیا خوښي له بارسلونا سره څرګند کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ. داسې برید یې وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې تر سره کړي. ټول اسپانیا یو خوله شوې لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوې دي. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې تر پرونی حملې وروسته یوه بله یوه شنډه کړې ده. په دې ښار کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووژل. د پولیسو او ترهګرو د نښتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل له چاودېدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پاناما کې وو او هلته یې د دې حملې په اړه وویل: دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې پریل کې بمی چاودنې شوې وې تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطي جرړې له مځکې وباسي. په دې پیښه کې له فرانسې او جرمني رانیولې تر پاکستان او فلیپین پورې کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. قربانیان په مجموع کې د 24 هیوادونو دي. خو د اسپانیا چارواکي وایي چې اکثر قربانیان اروپایان دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سفر ته چې قزاقستان ته کړی، د افغان حکومت اجرایه رئیس قزاقستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د اجرایه رئیس مرستیال ویاند امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې د دغه هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره لیده کاته وکړي. اجرایه رئیس عبدالله نن له بلاروس څخه قزاقستان ته تللی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله لري چې دغه سفر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس قزاقستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې هڅه کوي چې قزاقي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دې مطلب په څرګندولو سره د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې عبدالله په قزاقستان کې د دې هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره وګوري. دوی ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایه رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی میسم وایي اجرایه رئیس په خپل دغه دوه ورځین سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل شو د 2018 کال د اکسپو نندارتون څخه به هم لیدنه وکړي. د اجرایه ریاست د خبر پڼ له مخې په دغه نندارتون کې چې لګښت 2 میلیارد یورو ته رسیږي ګډون کوونکي هیوادونه پکې خپل صنعتي محصولات او برېښنایي پرمختګونه نندارې ته وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله د سه شنبې په ورځ بلاروس ته سفر وکړ او د نوموړي د سفر هدف د سوداګرۍ او ترانزیت او په عدلي او قضایي برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره د ګډو همکاریو رامنځته کول ښودل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو د پراختیا په هدف قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته سفر کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که څه هم په تېر کې منځنۍ اسیا ته د افغان چارواکو سفرونو کومه خاصه نتیجه نه ده لرلې، خو بیا هم دوی د اجرایه رئیس سفر ته هیله مند دي. د دې خونه ویان سیمودین پسرلی وایي دوی هیله مند دي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې زمینه مساعدې کړي.
اجرایي سفر چې بلاروس او قزاقستان ته کړی موږ امید لرو چې دغه سفر د لاسته راوړنو څخه ډکه واوسي او بېرته چې ستنېږي هېواد ته د پانګونې لپاره ډېر څه کار کړی وي او توقع لرو چې دغه سفر ډېر مؤثر تمام شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د سوداګرۍ، ترانزیت او سیاست په برخه کې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکو دغه هیواد ته ښه دریز ور په برخه کړی دی. له دې ډلې صدقیا سیدی وایي افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس یوازې پاکستان پورې نه دی تړلی، بلکې اوس په کافي اندازه توکي او برېښنا له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته واردېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري. افغان سندرغاړي آریانا سعید وایي د اسد پاتويشتمه به کنسرت ورکوي. هغې وویل له ستونزو سره سره دې کنسرت ته ورځي، خو د کابل ګارنیزون سرپرست وایي دوی یوازې په غازي سټډیوم کې آریانا سعید ته د کنسرت ورکولو اجازه نه ده ورکړې او کولی شي په کوم بل ځای کې کنسرت ورکړي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان نوموتی سندرغاړي آریانا سعید کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غازي لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي. خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غازي سټډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی موږ ته لیکلي چې 10000 کسان به په غازي سټډیوم کې راټولېږي، دلته د تهدید مسله ده. نو موږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت موږ په غاړه نه شو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعات او کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. رضوان مراد توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنوي کالیزې د جشن لپاره په مرکز کابل او ټولو ولایتونو کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې او سلام مشورې کوي. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی هال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه رد شوې ده بیرته افغانستان ته واستوي. په هسپانیا کې له پرونی برید وروسته نن د دې هیواد پاچا او صدر اعظم او ګڼ شمېر کسانو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. روسیې او چین پر متحده ایالاتو غږ کړی دی چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وایي د واشنګټن او پیونګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار بند لري. او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي فعال او مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظربند دی خپل غذایي احتساب پرون پای ته ورسو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي خو د پناه غوښتنلیکې نه دی منل شوی. دا ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 168 کاله عمر لري. د سویډنی خبرونې بلانک پوسټ راپور له مخې ټاکل شوی دی چې بی بی هال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی هال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسله والو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی هاله په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لورې په شا یوړل شو. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل. خو داسې څرګنده شوې چې سویډني چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی هال اپیل یا د استیناف غوښتنه ونه منل شي ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2018 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د په بلخ ولایت کې د چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ناامنۍ په دغو دوو ولسوالیو کې اوج ته رسیدلې. دوی وایي د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخ دي او په ګڼو سیمو کې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ نه دغه رپورټ را لېږلی.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د تعدب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له 2 ورځو راهیسې د جویشیر، ششپایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د تعدب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لا وخت ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب عزیز راډیو ته وویل چې تیر شپه د ششپایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکي کسان ټپیان شول. د هغوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله یې په اړه وایي.
خلکو ټول خپل کورونه پرېښول، ټول د کلي نه ووتل، کړل.
محمد نجیب د چهاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حمله په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې داوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه
طالبان طرف نه دښمن طرف نه افغان راغلی دی لګېدلی دی چې د ده په سر کې چره بانده وه او چره یې خوړلې وه نور ټپي شول بیا ساغړ کړل په شفاخانه کې.
د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی د چهاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې تاړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
اینا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهشان بکشن، نصف شب باید سرجون تکوته کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چهاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیهي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبی غلام مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ سپم دي سره رسیږو د پروګرام د دویمې نیمایي پیل ته. له دې وروسته د ازادي اورېدونکو پروګرام تاسو ته خبریږي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه لرو خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وښتل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي و افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنیو له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یوه مسؤول سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د دفندریل احمدی اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر ماجد $200 سوي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 بیرته ورته وټاکل شي. د هر پنځه نفر سر او یو ګاډي کرایه $1,000,000 روپۍ ده. د سرپناه جان خلک نه لري. په دا $300 ورته وټاکل شي ماجد ډېر زوبلي افغانان ډېر زوبلي. ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ما پیغام خپور کړو. سلام او احترام.
ازادي راډیو زړه د پښتون څخه نکړې باسې سپاس کړي بالا وروره دلته په دروازه پر ګوندک باندې موږ څه داسې چې نکړو ولې ولاس کوره کې څنګه کوره ساتنه زمانو باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجد لپاره.
السلام علیکم. خیر ورسره ده خدای زړه کاکونکو ازادي کاکونکو او تاسو سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کینا روزم خدای ستوري دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ د بیخینه سارښتنه نو وبشته نه مختبشته مختبشته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې ما زادې را دوسر راغه کړې او موږ ته راوونه کو یا تا نه له وی کتل خو څه راوونه په سنگيري راغون کړه سنگيري سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړم. تا نو خدای دې وکړي تاسو دایمو مشکل حل کړئ. ډیر مننه آزادۍ یادونه خوشاله و باندې
دوستانو. لکه چې مخکې مې ویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري. چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکي د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس؟
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکي سره قرار سوي. دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي، چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نه موږ راغلي به زموږ کندهار ته، معنی زموږ په نامه هغه نور وړي دي، که د روزګان په نامه راغلي، که د هلمند، هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم، هغو غر سرې پرېښول نه اته یو بد لبز لکاوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلف ځایو کې پراته دي. لا بډيري او د هلمند خو نور ډېر دي، په ساته ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-400 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې ستا شهر کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي. که کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نشته، بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ. کنو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي. با دا سین یو ځای ځای بس په سایو کې دي، چې یو دوی خو نه پیدا کړی، چا نه یې پیدا کړی او کوم څه نه دی ورته منځ سوی. نم چا ورته ځخړې دي دغه سین بس په دغه وطنو کې سره تیټ.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما ډېر لسانه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پردالین باندې چلوم. نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې، نم چې امر سره سره کړې. بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره.
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب ده که زموږ رب تعمت زر افغانۍ بچت وځي چې مصرف کې نو باسي. نو هلته موږ ته په میاشت کې 4 پیرې را رسېږي، 4000 افغانۍ. خو زموږ د میاشتې باره د 1.5 تنه عیالداري ما خالي او چې غله نه کېږي، بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي. یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي، بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي، په خپل سیمه کې وي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلود، یو څلور ځمکه مو درلوده. بس مو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه سته، نه هغه دوکان سته، نه هغه ځمکه سته. نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ولګر شریف، ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم، نه ولاکه یا پر دنیا هیڅ نه لرم. نو داسې نه حالات ډېر دي، ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا 3 کاله کېږي.
3 کاله. نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دی وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي سیفلا چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې. د طالبانو د او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکانې سره کوي. د کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښي چې و 4000-5000 کوره ټوله دا 3-4 کاله کېږي چې پراره دي. چا در اوس پورې پوښتنه لام نه ده کړې. سراینو مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړی دي. سراینو مځکه مو ټوله نه لاندې، ټوله خرابه دي. هغه په 2-3 کاله نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبرې داسې نه دی چې وزه څوک نه دی په خبر. هر یو په خبر دی دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړېدلي ټول مځکه خرابه شوې دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراله دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نورو ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله
زه خپل واره لم د ماجرین ریاست ایپل یونیسیار دفتر باراغور ته ولادت تن کیږي ته شولاسي د ماجرین ریاست ولته چوارلو یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غې خواته ورغل نه د شپه کوځت ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نس بارم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه وکړي بارم نو جنرال بیا نو ورغل یم نو چې که وځي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که
بله. او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغوی هم تعداد یې دغونه دی دغسې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي. هغه خو د هلمند ماجرین اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې همدغه یو عجزه وراتلله چې ګوله ډوډۍ ولا بلاکه په دا روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان هم موږ ته رانږدې دي دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي یوه خونه دوې خونې پیدا کړي په هغه کې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې ارمان به نه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کې لیدلی چې موسسه څنګه شوې ده.
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مارو ارقام چې ملګري ملتونه خپروي هغه مارو ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ مارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه دوی د ننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا نهه زره او پنځه سوه او پنځه څلوېښت کورنۍ چې تقریبا اووه پنځوس زره تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل او روزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زموږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زموږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زموږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي ځینې څلور ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې.
زمان هیوادوال چې بیزای کیږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کیږي تر شپږ میاشتو پورې چې دوی بیزای شي هغه زمان هیوادوال چې تر شپږ میاشتو پورې دوی ته بیزای شي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته بشری خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایی مواد او غیر غذایی مواد مرسته کیږي نغدي مرستې د دوی سره کیږي د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې سږ کال په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشری مرستو څخه برخمن شوي نه څلوېښت زره او پنځه سوه او څلور څلوېښت کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې سږ کال یې هغوی سره هم دوه ځلې مرستې شوې یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي
بله میخواست بیا بله ستون زده ده چی سربیر پر دوگو کورانی چی پا کور که ده نه نه پیزای سیوی ده یعنی ده افغانستان ده جگلو لکه بله دیر اقی کسان چی ده نورو هیبادون سخه هم رازی لکه پاکستان یا ایران سخه اغوی هم ده دوگو پیزای سو پر مرستو اغیز نکی؟
ډیر اغیز نه کوي خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو دوه سوه ډالر یاد کړې البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي یعنې د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی پخوا لک چې څلور سوه ورکول کېدلې دوی اوس هم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته څلور سوه پر کورنۍ
دقیقا دغه دوه سوه ډالره خو بسنه خو زه فکر کوم ګورئ دوه سوه ډالره کمې دي خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي نو دوی کولی شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پې حل کړي او دلته یو نوی ژوند پې پیل کړي نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یو انیشیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم څلور سوه ته پورته کړئ یو انیشیار ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشیار سره نه کوي د یو انیشیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یوه مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا یې بل عامل و چې یو انیشیار خپلې مرستې کمې کړي موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټ شو
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی له دې بای وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ولېږل کېږي چې باشو موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن نه سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو په دې اړه ته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړي مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي په دې حال کې دغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه مې سره وکاږي
مرزا اور غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي په داس کې دا یو شروع دي دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه به خان نه کې شاه سال جوړ کړی دا یو شان شروع دی ورته موږ غواړو چې ازادي راځي او مکتبونه راځي
السلام علیکم. زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغې په ولسوالۍ کې مرض لګېدلی ده، په د وړو مالو مرض لګېدلی، درګر د مړ کېږي، د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره ښه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاد ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دلته زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناڅه توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېر یو سلیقوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلین نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوي هم دی رسېږي هم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلي دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان.